یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دراوړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. بارکزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د دوی شل وسله والی وژلي دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبله پروند کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتې ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپل طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي اروزګان کې د طالبانو یو وسمڅه او د وسلو زیر مهم لمنځه وړي دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوی په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته وخته ده.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسوالۍ ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبالو نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوی نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پرېکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رود جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کرونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون مخکې دی په دې هیواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوی چې لمخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څخه باندې 10% رایې خپل کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څخه باندې 15 او د سنا جرګې 15.5% رایې خپل کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزی کمیسیون خبرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم چې معلومه کړي اروپایي پلاوه لیبرال ګون کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجندا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او کنه. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزیدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
تاسو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت شهر ظافر لاغ څرګندونه وروسته چې ویلي دي طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري. افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ نن موټری بمی برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوی دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړ او نور زموږ علاج نه حکومت
پوهېږي. په دې اړه به له ننګرهار یو رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم پاشینیان د استعفا وختنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمای کې 15 دقیقې ګرځې میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. راسوینسن تیره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهی د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. هم دی حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوهی د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوش شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام خبرونه ته ستړی مشي له تاسو به نور جزئیات هم واورو. خو دا راته وایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
انسب افغان حکومت لا تر دې د ما په دی اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه وزره طالبان دیانو د خوشی کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده. خو وړ مورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دی باندې ملامت و بلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشی کړ تر دې دغه ډله وی چې لتاوتری خوالي نه لاس نه دی اغسته وربند ته زړه نه دی خکړې. مخاغلی غنی د ملی مصالحه د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,500 طالب بندیان خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د په خبره طالبانو تر دې دمه کوم نرمښت نه دی خودلې. تیر ورځ ناوخت په یو آنلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري، او دغه 2000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوهې د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې تر سره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوي، او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریز راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,500 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځنګړي ډول دغه 1,500 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نو وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې وزره بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
بندیان. مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شار ظافر پرون وویل د دوهې د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي، او داسې نه شي کېدای چې یوه برخه یې ملي شي او بلې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهې د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوهې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي، سره له دې چې په دې تمه دي چې افغان حکومت باید پاتې 2000 نور بندیان هم ورخوشي کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوسم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه ریپورت وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی کمانډانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا 11 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې 11 کسان ټپیان شوي، چې په 11 کسانو کې د ولسوالۍ امنیه کمانډان او مرستیال هم شامل دي، او د په وینا 2 نور پولیس دي، 2 د ملي سرتیری دی، او 2 ملکی وګړي او 5 مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاین شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا 14 کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دی که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی وو چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږدي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړه شوې او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غزولو خبره داسې مال کېږي چې ترکمنستان خپله ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولی او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لاره هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تېره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي وو چې تر کندهار ښاره پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو زموږه ازادي راډیو ناوړه د افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورټ کې کړی. د ریپورټ له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. صفیولا ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا رپورٹ شم تکړه.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7، او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي. خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مساوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وای تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي نه دي شوي. دغه کورنۍ دا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو دا وشل کېدو یو کال تیریږي. سارګل امیرزه له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور سیدونکو سید رحیم شاوخوا و کال د تیت سوناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید پترڅ کې د خپل دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼی او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکو ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وای، د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپریش اوس بې سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه دی، حکومت پوهېږي او کار یې
پوره. یو کال وړاندې د ډسمبر په 4 نیټه نامعلومو وسله والو کسانو په جلال آباد کې د تیز سوناکامورا پر موټر وسله وال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګوره دا غره کې پراته موږ دلته چې نشته دی وروجانه، دا وظیفه کوله پلار یې واغې شهید ک او دا ظالمان دی ونی ولشي او قانون منګل دی وسپارل.
د دریا نور یو دنیا عالم عبد الحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لې ودا سې چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې خکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغله، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ استاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی نه دایو خدمت د پر راغلی، دایو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت د غکړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په 4 نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 2 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو تبصرې کړې دي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 300 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 300 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دی چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کیږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کیږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 کې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون، یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې دا ونو لپانو کاغذ جوړي.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپانو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یو کلی کې اوسي. د ونو للویدلو پانو د کاغذ جوړولو پروژه یې درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پانو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څیړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیر اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالات ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننی موټر بم حمله کې یولس سرتیري برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړ او وی ویل چې په دغه برید کې د امنی قومندانۍ د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دو جلا خپرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د 3 وسله والو مخالفانو د وژلو او 3 نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 8 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودی جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی ونی د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هر کله کوم په دې هلیم چې خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاش پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یو میاش وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو 4 کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې را سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه او حکمت عظیمی صاحب مل دی. همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې م را سره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره، نږدېوالی لري، په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډیر مننه ان صاحب سلامون تاسو ته آزاد صاحب ته او درنالو چې موږ ته وړاندې کوم یو شی مخکل دی نو دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوري هلته ایجنسیانې دي پالیسي میکران دي چې هغوی یو مشخص هیواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي هغه بیا تعقیبېږي خو که چیرې جو بایډن ته وګورو په 2000 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسکر راستوله دی د ډېر طرفدار نه ویلی چې عسکر زیاتول فایده نه کوي او په خپلو خبرو کمپاینونو کې هم د ډېر کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسکر په افغانستان او په عراق کې ولرو کافي دي بیا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انداز شوی غوښتل اګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي
ډېره مننه آزاد صاحب تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریزونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري
سلامونه درنشت لکه څنګه چې ازمي صاحب وویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ باندې تفاوت لري جو بایدن څلوي تقریبا نه څلوي کلن هغه لري سیاسي کیریئر لري ډیپلوماټیک کیریئر لري د څنګه شپږ ځله سناتور پاتې شوی دی د ولسمشر مسیال پاتې شوی دی او د کمپاینټر محل چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړی دی له اوس خبره دی وزي او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلې دی هغه ته به دا بیرته وځي په دغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړه لازم مشخصه د افغانستان موضوع ته د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناتو سرمنشي هم دا دا اندیشنا څرګند کړل چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د فوجانو د متحده ایالاتونو د فوجانو وتل او تر هغه چې سوله ني تضمین شوی دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړي توګه د اروپا لپاره یو ډیر لوی د خطر زنګ دی نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونني سي لکه شغلې ټرمپ چې ولا یا د پیټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی یو پینځوس کلنه سیاسي سابقه لري دیموکراتانو بیا شغلای خلیلزاد سمو د وړاندې احضار کړی وو دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی
مننه آزاد صاحب ام دې تر ازو روسته په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیګو عظیمی صاحب تاسو راته لکه آزاد صاحب شي په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسی ریپورتونه لرل داسې په کې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی که څه هم په څرګندې ښایي داسې نه وي ویلي دوی په کې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته په کې امتیازونه نه دي ورکړل شوي د دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوې دي همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري دغه سیاسي بدلون ته دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایدن بریا اعلان شوه دوی هیله څرګنده کړه چې خغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه دی سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه هغه خامخا وختل چې عسكر او وباسي او خپل ژمن چې امریکایانو سره کړی هغه پسې کی
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سوله کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسیشن دی کوم طالبان چې په څو غوښتل دی بورته ورکوله دا تر ډیره پورې په دې پورې و چې ټرمپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کېږي هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنې که د 5000 بندیانو ایله کېدل و که دا نسخانې ایله کېدل و که د ملا برادر ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان دپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې دی یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به دی خپل د لوړې مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوشنو، اگر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوې مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی، تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا له لیدلوري د فبروري 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزه چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روانو تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و. او د دې ترڅنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم دې نه دښنه وړ په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره، په یره کې ډېر واضح وي چې طالبان پر اخن کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکي، پاسپورتونه ورکي یا پناه ورکي چې امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي. دا پاسپورت او ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې به په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت هغه تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت کې بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شارزفیر دا خبره کړل چې د وزیر بندیانو خوشی کول موضوع راپورته کړل د طالبان معنا دی د لن محاله وربند لپاره غواړي چې وزیر بندیان نور خوشی. افغان دولت هو نه توانی دی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماټیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري د یو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی. پیره کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسوله چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی په دې بحث ته ورستم را شو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر راپورته کولو د هغې په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو او څومره ونه توانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګندې د ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان پاکس العمل کې ویلي و چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایډن نه فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم 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 چوکاټ او بانه باندې چې روان دی په دې به غور وکړي او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه وي که نه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې حتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې ځي که نه ځي د خپل عسکر ایستله. یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنځیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله هغه به په هغومره اندازه تیزۍ سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چېرې چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو آمادګي نیولې ده چې کچیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغومره چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې به افغانان هم یو ډېر قوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایو او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری دی سولی دی خبرو افغان دولت دی. دلتم ډیره مهمه ده چې دی سولی بهیر دی اشخاصو افرادو دی چا دی واک دی دوام یا نه دوام دی دی تر سویری لاندې رانه شي. تاسو پر اتلونکو کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریڅ ډول ارزوي د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بل شکه چې بوتایلا لاسونه شغلی بایدن راتلونکی اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنۍ پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څوکي لبه د مرغه تر وسه پورې یعنی موږ تاسو د دې شایدانې چې دوی ورځې وړاندې کله چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وي یا نه وای پرېښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. خو لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه ده وروسته، او په هغه کې حکومت وویشل څه سهمونه شوله. او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې الله ستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه هم واخیستل، یعنې حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اکټ ترمنځ ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نیسي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هېوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نه شي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغو شیانو نه شتون ممکن
دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بېل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټول مرستو باندې اغیز کوي. چې د جنیو کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویل شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډېر مهم ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغه شی به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي. ځکه نو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت دې نه لري.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو اعظمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریز به مخې ته راوړي. اول دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې وي پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع د لپاره یو راتلون کې امکار پاتې چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او به بد نظام نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړیږي او دا امریکا یو امکار بوي او دا تر یو اندازې پر طالبانو ثابت کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي چې د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه وردی چې دوی به طالبان د پاکستان امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه دې د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلای شي په دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي چې فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور کته شي وګوري طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړي دي هغه ټول نه دي عملي کړي یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې کته چې طالبانو کې وګوري دي ویشل سوي دي افراد په شي کې مختلف ډلې شته مختلفه ایدیالوژي اشخاص په شي کې شته چې هغه د جنگ د مغواړي هغه د خارجي جنگلي سره ډېر قوي اړیکې لري په سیمه کې د مختلفو وادونو سره د اداري حمایت لري د جنگ د امید لپاره
نو د تاسو فکر باندې ازل می صاحب د سیلند جوابونه کرا کې وخت کم شوه د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو هدف پورې داسې انتقادونه و چې لپامه غورځول کیږي مثلا طالبان تاوتریخوالې زیاتی دوی کڅام ورنغوالې تاوتریخوالې د کم کې جدي نه نیسی د القاعده سره په زینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ ریپورتونه ملګرو ملتونو نور خبره کړې دي تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوی فکر کوي چې د بایدن په واکمنۍ کې به دا مسائل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي
د فکر کوم اکلن توجه ورته وسی چې چې د شمول ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده غنیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا څومره افغانان وژل کی دا ورته ډیره مهمه نه و یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه و او زه فکر کوم دې ته به توجه وسی خو یو شی چې مشته په کوردنره په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو کاغه د طالبان سره وی کړم امریکایانو سره مخامخ شینو ځنی غواړو یا غی غواړو چې موږ فکر تکانی کوو زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډیر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت د استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کی او یو یو ویشل کورونو سیریو په یو یو متحد جبهه جوړ کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وشي چې موږ د دې استعداد لرو چې خپل کور سره راټول کړو
مننه خغلی آزاد کلن جواب راکړي د سولې دغه وس چې کوم بهیر دی دا وس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده دا تر ډیره د ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کېدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو او تر ډیره پورې عملی کوونکي او شکل ورکوونکي افغاني الاصل امریکایي زلمه خلیلزاد زلمه خلیلزاد تر اوسه پورې د پروسی پر مخبیولو کې مهمه ونډه لرلی اوس د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي زیاتره رسنوي ویلي دي چې خای د ترامپ د اداري له د لوړپوړي ډیپلوماټ سره د بایدن په اداره کې هم همکاري دوام ولري زینو بیا ویلی چې نکه دې شي نور تصمیمونه ونیسي تاسو خپل اټکل راته وای تاسو فکر کوي چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې موثر وو او فکر کوي چې په همدغه برخه کې به کاري دوام وکړي
زه فکر نه کوم چې د شغلی زلمی خلیلزاد کار دې په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت د مسؤلیت په دې معنی چې د شغلی خلیلزاد څنګه لید کاته چې د پاکستانی چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لږه د نوموي په موقف کې نو په ټول کې وایلی شو چې دته یو خو افغان دولت هم کارینه ورسره کوي یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د شغلی خلیلزاد سره ستونزې لري ټول حکومت لري حتی د امنیت شورا سلاکار څنګه خبرې زموږ په اړیکه واشنگتن کې وکړې د په حق لباندې او په ټول کې بیا د دیموکراتانو د خو د احزارې دل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر اوستل چې هغه توافق چې پاتې وشتم فبروري باندې طالبان سره لاسیک شوی او هغه تسلیمي د توافق نه دی نو زه فکر نه کوم چې شغلی خلیلزاد وتوانیږي چې همدغه مسولیت دې پر مخ بیا یم د غریب وزي ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د مشاور په صفات باندې د پاتې شي ځینې معلومات چې د لري ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړي دغه سره شریک کی په ټوله کې نه دا مسولیت به د توار نه کول شي نور
ډیر زیاته مننه کوو د باور زواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولی او جګړې د انسټیټیوټ مرسیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 25 دقیقې باسو په همدې ځای دا بحث پای ته رسو سو شی به ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.